السلام علیکم او سهار مو پخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انی فاطمر د غوښتنې په اړه اوري چې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د سولې موافقې د تضمین په اړه کړې ده. نن پنځشنبه ده، د زمري اسد میاشتې شپاړسمه د اګست میاشتې شپږمه. پایل خبرونو کېږي. چارواکي وایي په کابل کې د سبانۍ مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی ښه روان دی. په نیمروز کې د ماین چاودنې و ملکیانو وژل. په پاکستان کې پر یوه لاریون د لاسي بم حمله شوې ده. چارواکي وایي په کابل کې د سبانۍ مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی ډیر ښه روان دی. د دې جرګې د عامه اړیکو د کمیټې یوه غړي غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل رابلل سوي ډیر میلمانه رارسېدلي او پاتې نور به تر نن ماښامه راورسېږي.
د جرګې چمتووالی تر دې مهاله ډیر ښه روان دی. ډیرې ولایتونو څخه هغه استازي چې د تېرې مشورتي لوی جرګې د سولې لپاره و هغه راسر رسیدلی دی. دا د سولې مشورتي لویه جرګه ده. د سولې نقشه چې جوړیږي، د لارې نقشه، هغه به د دوی په مشوره جوړیږي. دا چې یو شمېر کسانو مخالفتونه کړي، زه فکر کوم دا مخالفتونه مهم مخالفتونه نه دي، ځکه دلته د افغانانو اراده ډیره مهمه ده.
د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو سره طالبانو او په دولت کې دننه د ولسي جرګې مشر مخالفت کړی دی. پر جرګې دا انتقاد هم شته چې 310 میلیونه افغانۍ لګښت تر باندې راځي چې 4.5 میلیونه ډالر کېږي، خو مسؤلان وایي د جګړې لګښتونو ته په پام سره دا کم لګښت دی او دوی حساب کتاب ته چمتو دي. په دې مشورتي لوی جرګه کې شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي او د 3 ورځو لپاره پلان شوی دی. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین چاودنې و ملکیان ووژل. د نیمروز ولایت د مطبوعاتي دفتر سرپرست بهرام خیل ازادي راډیو ته وویل دغه کسان پرون ماپښین د خاشرود پر لاره روان و چې موټر یې پر شخصي ماین وخوت. نوموړي زیاتوي چې په چاودنې کې یو کس ټپي سوی هم دی. د نیمروز مسؤلان وایي دغه ماین وسلولو طالبانو ویشی و، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د هغه زندان مشر نوی سوچي څو ورځې مخکې د ایش وسلوالو ورباندې ډله ایزه او موټر بم حمله وکړه. د والی ویان عطاالله خورجاني ازادي راډیو ته وویل سمنوال صالح محمد شیرزی د جلال آباد زندان د نوي مدیر په توګه ټاکل سوی. د شغلي خورجاني په خبره د زندان پخوانی مدیر څننوالی ته معرفي سوی.
د مبس مخکینه مدیر عبدالولی سارک په دنده کې د مسؤلیت نه ادا کول له امله څېړنو په موخه څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی. هغه څخه به تحقیقات کېږي تر څو مبس د برید قضیه په ښه توګه روښانه شي.
پر دغه زندان برید کې د ملکیانو، امنیتي ځواکونو او زندانیانو په ګډون 25 تنه ووژل سول او نږدې 50 نورو ټپیان سول. ویل کېږي چې تر برید وروسته شاوخوا 200 زندانیان لا هم ورک دي. په پاکستان کې پر یو لاریون د لاسي بم د حمله په نتیجه کې پلسګونو کسان ټپیان سول. دا په اصل کې ده چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي موقف د ختمولو د پریکړې د کال د پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وسول. پرون په کراچۍ کې د یوې افراطي مذهبي ډلې لخوا په تنظیم سوي لاریون کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان سول. د حمله د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او مسؤلیت یې یوې بیلتون غوښتونکې ډلې سندو دیش انقلابی پوز منلی. هغه ډلې چې په وروستیو میاشتو کې ډېره فعاله سوې ده. دا حمله په اصل کې وسوه چې پرون د پاکستان په عمده شهرونو کې لاریونونه وسول او سیاسي مشرانو، تجارتي اتحادیو، د وکیلانو شوراګانو او د بشري حقونو فعالانو په کې برخه واخیسته. دوی د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د ځانګړي موقف ختمول وغندل او دا یې د هندوستان ځپونکې پریکړه وبلله. د لبنان پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د درنې چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 115 ته ورسید. د لبنان د روغتیا وزیر پرون چهارشنبه یو محلي ټلویزیون ته وویل شاوخوا 15000 کسان په چاودنې کې ټپیان سوي او لسګونه نور تری تم دي. چاودنه وړمې ورځ د بیروت بندر په یو انبرخونه کې سوې ده. چارواکي وایي چاودنه د امونیم نایتریتو کیمیاوي سرې له کبله سوي. دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یو ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې لیوي بیړۍ نیول سوي وو. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. په بیلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقیف سوي چې هلته یې د وروستیو ولسمشري انتخاباتو څارنه کوله. دا وروسته تر دې چې د بیلاروس د ټاکنو له قانون نه د بې شمېرو سرغړونو راپورونه مستند شول. د رښتینو خلکو په نوم پر ټاکنو د څار یوه بنسټ پرون وویل د دوی څارونکو د ټاکنو پر مهال په مینسک او نورو ښارونو کې د ټاکنو په ورځ 2650 سرغړونې ثبت کړې دي. د بشري حقونو ملاتړو هم ویلي چې پولیسو دغلته پرون خپلواک څارونکي د لاسوهنې په تور نیولي. په نیولسو څارونکي کې ځینې مدني فعالان هم شامل دي. د ټاکنو څارونکو ویلي په مینسک او نورو ښارونو کې د دوی څارونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د ټاکنو څارنه وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 40. جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 120 ټیټه 28. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 28. او کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30.
ناجی سپید حواله حالا خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د ازادي راډیو د خبری برخې د راپورونو په برخه کې خبرو. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انی فاطمر پر خبرو راپور اوري چې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د سولې موافقې د تضمین غوښتنه کړې.
That peace agreement will have to be then supported, endorsed and guaranteed by the international community.
په بلخ کې د کورونا وایرس له کبله لګول شوی محدودیتونو د شیزنه سوداګرو کاروبار 50% راکم کړی دی. د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ایران چارواکو هغه خبر رد کړ چې ګواکې په یوه ولایت کې ښځو ته د بایسکل چلولو اجازه نه ده ورکړې. د ژوند په رنګونو کې له یوه دینی عالم څخه د نکاح د اصولو په اړه اوري.
هغه څوک چې ورزی یا خپله دا دواړه جوړې یو بل سره ګوري نو دی یو بل ته قتل د شریعت لحاظ د شریعت نظر دا جایز دی قتل دی.
تاسو ازادي رادیو ته واژیست. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید له افغان دولت سره د طالبانو د سولې د تړون ضمانت وکړي. محمد انی فاطمر دغه څرګندونې پرون د امریکا له یوه څېړنیز مرکز سره په ځانګړې آنلاین مرکه کې وکړه. په مرکه کې له طالبانو سره د خبرو د څرنګوالي او د سولې پروسې پر ځینو نورو اړخونو هم بحث شوی دی. جزئیات له اسدالله لودین ناوري.
محمد حنیف اتمر وایي هر څومره ژر چې وي طالبان باید تاوتریخوالی کم او له دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلی اتمر پرون ماښام د امریکا د سټنفورد پوهنتون له هوور څېړنیز مرکز سره مرکه کې وویل له طالبانو سره د خبرو لومړني ټکي به په بشري اوربان موافقه، ګډ راتلونکي پلانونه، اساسي قانون، د سولې تړون عملي کول او ورته نور مسایل وي. نوموړي وویل هر ډول هوکړه کې به جمهوریت، د بشري حقونو او جوړو شوو بنسټونو ساتنه سره کرښې وي او زیاتې کړه چې نړیوال باید له طالبانو سره د شونی تړون د عملي کېدو ضمانت وکړي.
له طالبانو سره د سولې هوکړې ته رسیدل داسې هوکړه چې باید نړیواله ټولنه یې ملاتړ، تایید او ضمانت وکړي. معلومه نه ده چې په کومه بڼه، خو موږ باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوال ملګري دې مسله کې دخیل کړو. د هغه څه دي چې د سولې په اړه زموږ په پام کې دي.
له ښاغلي اتمر سره مرکه کوونکی هم د هوور څېړنیز مرکز لوړپوړی غړی مک ماستر و چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم پاتې شوی. د مرکه کې له ښاغلي اتمره د امریکا د جګړې د اوږدېدو لامل وپوښتل شو او ورته وویل شول چې ولې امریکا له افغانستانه وتو ته بې صبره ده. ښاغلي اتمر په ځواب کې یو شمېر سیاسي تېروتنو ته اشاره وکړه چې له مخې یې د پټکو جګړه اوږده شوې. د تېروتنې د طالبانو پخلاینې ته په ځنډ اقدام، له افغانستانه بهر د ترهګرو پټنځایونو ته نه پام، په حکومت کې فساد او د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع کمزورتیا یادې کړې. نوموړي ټینګار وکړ چې اوس هم باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل مشروط وي.
ډیر مهم دا دی چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په کتو ووځي. باید دا ډاډ ترلاسه شي چې ټول بهرني جنګیالي له افغانستانه ووځي. زما هدف دا دی چې د بهرنیو سرتیرو وتلو ته یو مخکینی شرط باید افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو له منځه وړل وي، ځکه موږ یوازې کورنیو یاغیانو سره سوله کوو. پاکستانی او نړیوالې ترهګری ډلې باید له افغانستانه ووځي. خبرو کې باید دا منعکس شي.
ښاغلی اتمر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې کابل کې سبا جمعه د سولې او د طالبانو د 400 زندانیانو د خوشې کېدو په تړاو لویه جرګه پیلېږي. هغه جرګه چې درې ورځې دوام کوي او ګډونوال په دې اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه دولت ته سپاري. خو طالبانو او په دولت کې دننه د ولسي جرګې مشر دا جرګانه قانون یاد کړي او مخالفت یې ورسره ښودلی.
د اسدالله لودین راپور مو واورید. په بلخ ولایت کې د ښځینه سوداګرو فعالیت 50% کم شوی دی. په دې ولایت کې په تیرو 4 میاشتو کې د قرنطین په عملي کېدو سره سلګونه سوداګري ښځې له جدي مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. مجیب حبیبزی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د شمال د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان وایي چې د قرنطین د بندیزونو له بشپړ ختمېدو سره سره بیا هم په بلخ ولایت کې د ښځو سوداګریز فعالیت فل شوی دی. د یادې ادارې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو 4 میاشتو کې په بلخ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ښځینه سوداګرو فعالیت په بشپړ ډول بند و. د قاسمی په خبره چې له یوې میاشتې راهیسې د کورونا له امله وضع شوي بندیزونه لرې شوي، خو د سوداګرو ښځو پر فعالیت کې منفی اغیزه پرېښودلې ده. هغه وویل چې په بلخ کې 50% ښځو چې پخوا یې د لاسي صنایعو او جامو د تولید په برخه کې کار کاوه، اوس د خپل فعالیت د بیا پیلولو وړتیا نه لري. هغه زیاته کړه د سوداګرو ښځو فعالیت چې اوس یې هم موږ ارزونه کوو 50% نسبت پخوا ته کم شوی دی. دوی د قرنطین له وضع کېدو مخکې ښه بازار درلود. په بلخ کې سوداګری ښځې هم وایي چې تولید ته یې د بازار د نشتون په دلیل او همداراز د ګاونډي هیوادونو سره د ځمکنیو پولو د بندېدو او اروپا او امریکا ته د تجاري پروازونو د نه ترسره کېدو په خاطر یې تولیدات کم شوي. سیما هاشمی په مزار شریف کې د جامو د تولید دوه کارځایونه لري. هغه وایي چې اکثرا سوداګرو ښځو په بلخ کې له بانکونو څخه د ترلاسه شویو پورونو په پیسو خپل کاروبار پرمخ بیوه. دا وایي چې سوداګر خزه د قرنطین د بندیزونو او تولیداتو ته د بازار د نشټون په دلیل لا مات سره مخ شوی دی. اغلی هاشمی چې خپل یې هم لا 15 ورځو راهیسه فعالیت بیا پیل کړی، وایي چې د مشتری د نه لرلو او په بازار کې د ارزې د نشټون په خاطر یې تولیدات 50% کم شوی. هغه وویل خزه په مزار شریف کې د لاسي صنایعو په برخه کې لکه د دسکول د تولید د جامو د جوړولو او همدارنګ د وچې میوې په برخه کې کاروبار کوي. د دوی کاروبار بیا پیل شوی دی خو ډیر پڅ او کم دی. دوی له مالی ستونزو او ننګونو سره زیات مخ دي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده ویلي دي چې د بنسټ په هڅه کې ترڅو د سوداګریزو نندارتونونو په جوړولو سره د سوداګرو ښځو تولیداتو او لبنی محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. د یادولو ده چې د قرنطین د بندیزونو له امله نه یوازې په بلخ کې بلکې په سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې سوداګر ښځې له ډیر شمیر مالی ستونزو سره مخ شوي او فعالیتونه یې بند دي. مجیب حبیبزی، ازادي رادیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
او اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو پاڼې راړو. ډیپلومات خپرونې په خپلې یوه لیکنې کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ګواښ او د سولې د پروسې په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکوال ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د امریکا او طالبانو ترمنځ په سوې موافقه کې یو خونړی فرصت ګوري او د خنډ پېښولو هڅه کوي. د لیکنې په دوام راغلی چې داعش ډله جدي خطر ګڼل کېږي، ځکه د بېلابېلو سیمو د جنګیالیو پام یې ځان ته اړولی دی. په مطلب کې راغلی د دایش هغه جنگیلی چې په سوریه کې تر فشار لاندې وو په افغانستان کې د دې ډلې د خراسان له څنګه سره ملګري سوي دي. د دوشنبه په ورځ دایش ډلې د هغې حملې مسؤلیت ومنه چې د ننګرهار پر عمومي زندان وسو او په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. اوس دا پوښتنه ولاړېږي چې آیا له طالبانو سره د سولې په صورت کې د نورو افراطي ډلو لکه د دایش ډلې خطر له منځه ځي؟ د ډیپلومات په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د دایش جنګیالي ځپل سوي خو دغه ډله د راپورونو له مخې لا هم مقاومت کوي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې دغه ډله په افغانستان کې شاوخوا 2000 پلویان لري. میل آنلاین خبرونې په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په دوام د روغتیا وزارت د سرپرست احمد جواد عثماني په حواله لیکل سوي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. د مطلب په دوام راغلی چې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري د 1500 کسانو انټي باډي ازمویل سوي ده. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس 3200 ډیر کسان مړ سوي دي. خو د میل آنلاین په لیکنه د مړو د دقیق شمیر په اړه پر سروي کار روان دی. که څه هم د افغانستان پوهنتونونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره په مشروط ډول پرانیستل سوي خو ځینې محصلان وایي چې دغه سپارښتنې په سم ډول نه عملي کیږي. خو روغتیا وزارت د دغو سپارښتنو پر عملي کیدو ټینګار کوي. دیوان ادر او په دې اړه نور تفصیل.
د لوړو زده کړو وزارت د طرحې له مخې چې کابینه تازه تایید کړي باید د کرونا وایرس خپرېدو مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. دې سپارښتنو کې د ماسکونو اغوستل، ټولنیز واټن او ضد عفونی مایع کارول شامل دي. خو دلته کابل پوهنتون کې لیدل کېږي چې یو شمېر محصلینو دا سپارښتنې په پام کې نه دي نیولي. دا چې ولې د کابل پوهنتون دوه محصلینو خدیجه او میلاد ازادي راډیو ته وویل
سنفونه مخکې له چې درس پیل شي ضد عفونی کېږي، مخکې له چې پوهنتون ته داخل شو موږ خپل ضد عفونی کېږو د الکول او ضد عفونی مواد سره او کوم خاص ماشین شدی ماسکونه حتمی دی چې باید مونږ استفاده کوو. اجتماعي یا ټولنیز وطنونه باید مونږ په نظر کې ونیسو.
د داخل قسمه که ما داخل شدیم محصلین اکثرا مراعات نمی کردن،
ډیری محصلینو نه رعایت کول، ماسکونه یې نه درلودل. خو ټولګیو او ډیپارټمنټونو کې ښوونکو او کارکوونکو ماسکونه درلودل او پرته له ماسک نه یې چاته اجازه نه ورکوله. ټولګي یې هم په دوو ډلو جفتو او تاقو ویشلي چې نیم به د اونۍ یوه نیمایي کې نیم هم بله اونۍ کې
په ورته وخت کې. د عامه روغتیا وزارت وایي د پوهنتونونو درسونو پیلېدل د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره خطر نه رامنځته کوي، خو د دې سپارښتنو عملي کولو لپاره باید څارنه وشي. د عامه روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری ازادي راډیو ته وویل
در صورت رعایت درست نکات بهداشتي
د صحي ټکو په پام کې نیولو سره باید د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو څخه ډیرای اندېښنې نه رامنځته کیږي، خو د دې ټکو پلي کولو لپاره باید جدي څارنه
د لوړو زده کړو وزارت وایي د صحي سپارښتنو په پام کې نیول اړتیا ده. خو د سار مسؤلیت د ټولنیز واټن مراعات کول او د یو ټولګي په محصلینو باندې د تحصیلي ورځو ویشل د محصلینو د تراکم راکمولو په مخه د لوړو زده کړو مسؤلینو ته سپارل شوي دي. د دې وزارت نشراتو مشر عزیز اوریا وایي د صحي سپارښتنو د څرنګوالي سار لپاره ځانګړي کمیټې جوړې شوي دي.
بل دا چې موږ د وزارت په سطحه په راس کې د نظارت یو کمیټه لرو او د پوهنتونو په سطحه هم موږ پوهنځیو ته وظیفې سپارلي دي چې هغوی باید کمیټې ولري او له ورځنیو فعالیتونو څخه د محصلینو له صنفونو څخه د دوی د پوهنتون په شان کې له ګرځېدو راګرځېدو څخه جدي نظارت وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو مشر وایي د صحي ټکو په پام کې نه نیولو په صورت کې به له سرغړوونکو سره جدي برخورد وشي تر دې چې متخلف محصلین به له ټولګیو وباسل شي. د ښاغلي اوریا په خبره د لوړو زده کړو مسؤلین به په عادي حالت کې اونۍ کې د لوړو زده کړو وزارت ته به راپور ورکوي او د وضعیت جدي کېدو په صورت کې د دوی مسؤلین اړ دي چې هره ورځ دې وزارت ته راپور ورکړي.
بلخو د خوست په شیخ زاید پانتون کې د حکومتي پانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو لپاره د کانکور ازموینو بهیر پیل شو. په دې ازموینو کې چې درې ورځې دوام کوي د خوست د ښوونځیو شاوخوا 15000 د 1200 ټولګیو فارغانو نمونه لیکلي دي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
پا
په حکومتي په هانتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د شمولیت لپاره په خوست کې هم د کانکور ازموینې پیل شوې. په ورستیو کلونو کې د افغان ولسمشر لخوا د کانکور ملي اداره جوړه شوې چې په پوهنتونونو کې د شمولیت په ګډون د حکومتي دندو او نورو وظیفو ترلاسه کولو لپاره ازموینې اخلي. د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي د لوړو زده کړو وزارت دوی ته سږ کال د 2.5 نویو محصلانو د جذبولو سهمیه ورکړې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسن ګل اریوبی وایي
تقریبا 2.5 شاوخوا کې د شیخ زاید پوهنتون سهم ده. دلشی چې کانکور ملي اداره پالیسي کې سل کم یا سل زیات د تغیر راځي مجموع کې ویل شي چې 2500 کسان پورې موږ جذب لرو.
مسؤلین وایي چې د شفافیت لپاره د کانکور ازمینې لګډونوالو سره د تلیفونونو او نورو الکترونیکی وسایلو شتون هم بندې او هیڅ ګډونوال حق نه لري دا ډول وسایل ځان سره ولري. بل لوري ته د کانکور ګډونوال ځکهونکي وایي چې دوی ازمینې لپاره خپل تیاری نیولای دی. د کانکور ازمینې دوه ګډونوال رحمت الله او مال خوستای وای
اوس مو داخله کړی دا د کانکور لپاره. کانکور صحنه ان شاء الله شفافه ده او مونږ غواړو چې خپل د پخې په هنځي ته کامیاب شو ان شاء الله.
خوشاله يم چې د کانکور په زمینه کې ګډون کړی دی او ان شاء الله کانکور ته موږ آمدایو. ویله موږ دا چې د خپل فای په هنځي ته لمړی کې لاړ شم بیا په افغانستان کې د ایمی سول راشم.
خوست د لوړو زده کړو وزارت څخه د کانکور ازمینې د اخیستلو لپاره د راغلي پلاوی مشر پوهنوال عبدالشکور داور ویل
په لومړي پړاو کې موږ د 12 ولایتو ازموینه واخیستل. په دې پړاو کې 8 ولایتونه دي او دغه نور هم د سمبولې تر 2-3 ورځې پورې ټول ولایتونه خلاصوو او په سمبولې په میاشت کې به د کابل امتحانونه ازموینې وي او د سمبولې په آخر کې به انشاءالله الرحمن د کانکور ازموینو نتیجې ځوانانو ته اعلانېږي او دوی به هر وخت خپل سمستر پیلوي.
په ورته توګه په همدې ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم 3,500 فارغانو څخه چې شپږ سوه نجونې دي د کانکور ازموینو درې ورځنی بهیر پیل شو. ټاکل شوی وه چې د حکومتي پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینې د حمل په میاشت کې واخیستل شي، خو د کرونا وایرس د ګواښ او د ښارونو د قرنطین کېدو له کبله دا ازموینې د اسد او سنبلې تر میاشتو وځنډېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو پرګنو مسایل سمیسونه راستولې دي. وسیوله عبدالرحیم زید لغمان له قرغیو ولسوالۍ لیکلي ولسمشر ته چې دا 4,500 طالبانیان خوشی کول لچانه د مشوره واخیسته چې اوس د 400 بندیانو د خوشی کېدو لپاره لوی مشورتي جرګه راغواړي. نظری لازري لیکلي وسلول طالبانو او د ولسی جرګې مشر چې له مشورتي لوی جرګې سره مخالفت شولې دوی د په خبره چې سولې تجمنه نه لري. خپلواک ساپي له لغمان لیکلي ملګری ملتونه باید د وسلول طالبانو تضمین له پاکستان واخلي ځکه چې د په خبره وسلول طالبان خپل فعالیتونه د پاکستان په امر پر مخ بیایي. خان محمد اسلام یار د هلمند له ندالی ولسوالۍ لیکلي د افغانستان د پوهنې وزارت باید مکتبونو او پوهنتونونو ته د پیل اجازه ورکړي. او بشیر حبیبزی منګل لازري لیکلي باید پوهنتون کې محصلان د درس په وخت کې ماسکونه واچوي. او سمیو بهرنی مسله تعقیبو. د ایران چارواکو هغه خبر رد کړ چې ګواکې په خراسان رضوی ولایت کې شوزو ته د بایسکل چلولو اجازه نه دا ورکول سوی. تر دې مخکې د بایسکل ځغلونی ورزشي څانګې ویلي و چې هلته قضایه قوې د نجونو د بایسکل چلولو مخه نیولې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین ناوري.
د خراسان رضوی ولایت سارنوال په مشهد کې د ښځو پر بایسکل ځغلونې د ممنوعیت خبره رد کړه. د ایران نیمه دولتي اسنا خبری آژانس پرون د محمد حسین درودی له قول راپور ورکړ چې په دې اړه هیڅ ډول قضایي حکم نه دی صادر شوی. له دې خبرو یوه ورځ مخکې د خراسان رضوی د بایسکل ځغلولو ادارې مشر مهدی روزبهانه ویلي وو دغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لخوا پر عامه ځایونو کې د ښځو پر بایسکل چلولو بندیز لګیدلی. آیت الله احمد علم الهدا چې په مشهد کې د جمعې امام هم دی له مخکې په خپل تون دریز مشهور دی، په ځانګړې توګه د کنسرتونو او د ښځو د آزادیو په برخه کې. ښاغلی دی وړاندې د خزینه بایسکل چلوونکو په وړاندې هم غږ پورته کړی. خو روز بهانه ویلي امکان لري چې د بایسکل ځغلونو بندیز په هغو ښځو لرې شي چې حجاب مراعتوي. په ایران کې حجاب داسې دی چې ښځې باید عام محضر کې سر او ټول ځان پټ وساتي، خو اکثره ښځې دا اجباري کار نه مني او په وړاندې یې مخالفت کوي. ښاغلی روزبهانه خبریالانو ته ویلي دوی هڅه کوي چې پر هغو ښځو د بایسکل چلولو بندیز لرې کړي چې مذهبي مسایلو ته ژمنې دي او حجاب اغوندي. د هغه میرمنې ملامتې وګڼلې چې د بایسکل چلولو پر مهال حجاب نه مراعتوي. څو ورځې وړاندې ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې د سبزوار ښار د بایسکل چلولو مسؤلینو د دې لپاره له دندې استعفا کړې چې هلته پر ښځینه بایسکل سپرو بندیزونه لګول شوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي هم څلور کاله وړاندې یوې فتوا کې ویلي و چې ښځو ته بایسکل ځغلونه جایز کار نه دی، خو دغه فتوا عملي نشوه. په وروستیو کلونو کې په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې ورځ تر بلې د ښځینه بایسکل چلوونکو شمیر زیاتیږي. همدې ترڅ کې تیر کال د حکومت یو ویاند ویلي و که ښځې حجاب مراعت کړي کولی شي بایسکل وچلوي. په ایران کې د ښځو لخوا بایسکل چلونه هغه بحث دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې پرې د حکومت او مذهبي ادارو لانجې روانې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم. لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتست په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. خو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. چارواکي وایي په کابل کې د سبانۍ مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی ښه روان دی. دغه جرګه سبا پیلېږي او شاوخوا درې ورځې به دوام کوي. په جرګه کې د شاوخوا 400 طالبانیانو د خوشې کېدو تر څنګ د سولې پر مسله خبرې کیږي. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې پرون د ماین چاودنې و ملکیان ووژل. چارواکي وایي په دې چاودنې کې یو تن ټپي سوی هم دی. په ننګرهار کې د هغه زندان مشر نوی سو چې څو ورځې مخکې د ایش وسلوالو ورباندې ډله ییزه او موټر بم حمله وکړه. په دې پیښه کې 25 کسان وژل سوي او نږدې 500 نور ټپیان سوي دي. په پاکستان کې پر یو لاریون د لاسي بم د حملې په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان سول. دا په اصل کې ده چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي موقف د ختمولو د پریکړې د کال پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وسول. د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د وړمې ورځې درنې چاودنې له کبله د وژل سوو کسانو شمېر 135 ته ورسېد. او په بیلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقیف سوي چې هلته د وروستیو ولسمشري انتخاباتو څارنه کوله.
دا ژوند رنگونه.
مولوی ردوالله نظیم د سرحدونو قبایلو چارو وزارت د جرګو ریاست د علماو سره د رابطې مسؤول.
مولوی صاحب، مخکې له واده نه یا مخکې له نکاح نه چې یو نجلۍ او هلک یو بل سره وګوري د واده په نیت، د نکاح په نیت، دغه څنګه موضوع ده د اسلام د نظره؟
خدای جل شانه فرمایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث الآیه. تاسو په نکاح سره واخلئ هغه چې ستاسو خوښه. دا امر ښځې ته متوجه ده، نر ته متوجه. هغه څوک چې یو د بل سره را روان وګزون شروع کوي په شریعت کې قتل ته خطبه وایي. هغه څوک چې ورزي یا خپل دا دواړه جوړي یو بل سره ګوري، نو دی یو بل ته قتل د شریعت لنهازه د شریعت نظر دا جایز دی قتل ایسي. خو قتل به داسې قتل نه وي چې هغه حدود پکې مراد نسی.
کوم حدود مولوی صاحب؟ یعنی هغه حد حدود به څه وي؟
د حد حدود دا دی چې ډیر زیات مباشرت نزدېکت سره ونه وسیږي، ناسته ولاړه سره ونه وسیږي، دوامدار خلوت ونه وسیږي، چونکې نکاح نه ده شوی، محرمیت تر اوسه منځته نه ده راغلی.
مولوی صاحب، که دغه دوه کسه یو لکه یو نجلۍ یو بل وګوري یو بل سره خوښ نه کی او دغه نکاح و نشي، دغه نامزدي و نشي، بیا خو بشر هم کوم مشکل نه وي؟
خدای جل شانه وی چې ستاسو خوښي، خو د خوښوالي څه شرایط؟ خوښه څه شی ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث ته تاسو ته کلم زوی ځوان څه یا لو پیغله سو څو غختون کې راغی، هغه کې څلور شرایط تاسو وګوري. اولی تاسو اسلام وګوري، دوم د هغو نسب وکتل سي، دریم د هغو حسن وکتل سي، څلورم د هغو مال. پیغمبر علیه السلام وی دغه درې چې دا ختمیدونکي دي، تاسو اسلام غوره کړئ.
مولوی صاحب، نازودین دا پختنه مطرح کو چې خانه کا کوم نکاح ته ویل کیږي البته مثلا دغه دوه کس یو بل سره خوښ کیو بل اخر نکاح کی څنګه نکاح کی کوم خانه کا ده
صحیح حدیث فرمایي چې بهترین نکاح هغه ده چې د هغه معونت یا مشکلات مهر تا شوینه رواجونه زموږ استاد په اصطلاح کا موسیږي د سې نکاح اوسې چې هغه تر دې پوري چې د جانبینو د اقتصاد ملاماتون کې ونوسیږي د دې د خزون در روانو ونځپی چې مهر او جنجالي کا موسیږي
اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده دویمه نیم ساعته خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له فرشته نگانه ووري مهرباني